پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. ز شاهین بنیرې ما تاسو ته په دغه افساته خبرونه کړې کلیم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمهونو نه راپورونه تفسیر لرو. خوړم به د دې وخت خبرونه اورو د بشیر کوخ.
د خبر پختونخوا وزیر الله د جنایي تجارتو سره د یو سنتي زون جوړولو په اړه خبرې کړې دي. پاکستان پر ډیورنډ کرخه د اغزن تار لګولو دفاع کړې ده او د ریپورټونو تر مخه پاکستان د ایران یو ډرون الوتکره غورځولې ده. د خبرونو تفصیل. د خبر پختونخوا چارواکي وایي رشکې سنتي زون جوړولو په اړه پرون چینایي کمپنۍ وزیر الله ته خپل پلان وړاندې کړ. تجارت او کارخانو لپاره د وزیر الله پرویز خټک ځنګړي سلاکار عبدالکریم نن مشال رډیو ته ویل پرونی ملاقات کې په دې زون کې د کیدونکو کارونو په اړه خبر وشو. پامدې حال کې خیبر پختونخوا کې د سوداګرانو اتحادیه ویلي چې حکومت ځایي تجارانو ته د سرمایه‌کارۍ موقعه ورکړي خو چینایانو ته یې پام زیات کړی دی. پاکستانی چارواکي وایي اقتصادي راهداري پروژه کې به په پښتنو بلوچ سیمو تیرېدونکو غربي لارې کار ښه روان دي. د دې پروژې د مطبوعاتي اړیکو مشر شوکت خټک نن مشال رډیو ته وویل چې دا لار خیبر پښتونخوا جنوبي ضلعو سره تړل لپاره به کار ژر شروع شي. خو بلخوا د چین پاکستاني اقتصادي راهداري پروژې لپاره د سینټ کمیټې غړي هدایت الله نن مشال رډیو سره خبرو کې پر حکومت نیوکې وکړې چې دا کار یې ډېر وځنډاوه. د خبر پښتونخوا پولیسو ځینې سیاسي مشرانو ته خطونه لیږلي او تی غوښتي دي چې د اختر په ورځو کې د خپل امنیت خیال وساتي. داسې یو خط د نوخار پولیسو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر میا افتخار حسین ته هم لیږلی دی. هغه نن مشال رډیو ته وویل چې حکومت ورته شپږ پولیس ساتونکي ورکړي خو دا هغه اندېښنې ختمې شوې نه دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پر ډیورنډ کرخه د اغزن تار لګولو دفاع کړې ده. د دې وزارت وان نفیس زکریا نن مشال رډی ته ویل چې دا کار د ترګری سره مبارزې او امنیت لپاره ضروری دی.
دونو سایډ نه جو ہے اس بات کی آمادگی کا اظہار کیا
تھا کم د پولو د سنبالخت انتظام منگ کو نو دیر اڑ کے دا منگ ہمیش لویلی دی چدا زمنگ د طرح گرئی مخنیوی د تگلاری ایو مهم برخه دا او پا پولی د ازغن تار لگول هم زمنگ پا حفاظتی تدبیرونو کی دی. منگ دوان ملکونا پا خپل منزی کومک کار کول غواړو.
پرون د پاکستان پوز ویل چې لومړی مرحله کې باجوړ مومند او خبر جنسی کې په حساسو ځایونو کې اغزن تار او کټارې لګي او بیا د لړۍ نورو ځایونو ته غځي. خو د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال پرون مشال رډیو ته وویل دا کار د دوړو هیوادونو ترمن د شو هوکړه لیکونو سرغړونه ده او دوی یې غندي. تر دې مخکې پر ډیورنډ کرښه د پاکستان لخوا د دروازو جوړولو له وجې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې هم شوې دي. د ریپورټونو تر مخه پاکستانی ځواکونو د ایران هغه بی پلیټ الوتکه راغورځولې چې تر ډیره د پاکستانی فضایي حدودو ته ورننوتې وه. پاکستانی مطبوعاتو د دوو داسې چارواکو چې نمونه یې نه دی اخیستي له خولې د سه شنبې په ماښام وویل چې دا ډرون د تېرې اونۍ په پای کې د بلوچستان په پنجګور کې راغورځول شوی دی. تر اوسه ایرانی چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. د ایران پوځي مشر تېره میاشت ویلي وو چې که پاکستان په ایران کې د برید کوونکو سنی یغنو مخه ونه نیسي نو ایران کولی شي په پاکستان کې دننه د دې وسلوالو مرکزونو په نښه کړي. اسلام آباد په دې اړه احتجاج کړی وو. تمه ده چې نن د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې بحث وشي. دا بحث افغانستان ته د ملګرو ملتونو د مشر انتونیو ګوترش د روسي سفر او د جوړ شوي ریپورت په بنیاد کېږي. ګوترش کابل ته د سفر په مهال ویلي وو چې سختو حالاتو سره مخ افغانستان به یوازې پرې نږدي. په کابل کې د ملګرو ملتونو یوناما دفتر نن په یوه خبر پاڼه کې ویل چې پر دې بحث کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مشر ځانګړی استازی تادا میچی یا ماموتو رپورټ وړاندې کوي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د بلجیم څارنوالان وایي هغه کس چې غوښتلې د برسلز په مرکزی ټرانسټیشن کې بمی چاودنه وکړي شپږ دیرش کلن او د مراکش وګړی دی. څارنوال اریک دیر سپت نن وویل دغه کس چې یوازې په اوزی پیژندل شوی غوښتل یې چې بیګا په ټرین سټیشن کې لوی برید وکړي، خو د هغه په خبره چاودیدونکي موادو لپاره استعمالیدونکي آلې یوازې وړه چاودنه وکړه. د نوموړي په خبره تر دې وروسته دې سړي پر یو سرتیری په داسې حال کې ورمنډه کړه چې د الله اکبر نعره یې وهلې. سرتیری دغه تن ځای په ځای وواژه. سپت زیاته کړه دغه سړي د لوی ویجاړي رامنځته کول غوښتل. د مشکوک تن د ترهګرو سره د تړاو څه تاریخچه نه درلوده. پولیسو د هغه کور هم تلاشي کړی دی. تاجکستان هغه کسان له حجه منی کړي دي چې عمر یې له څلوېښتو کلونو کم وي. د تاجکستان مذهبي چارو کمیټي پرون مشال ریډیو ته وویل چې سعودي عرب پر ملکونو د حج کوونکو شمیر محدود کړی دی، نو ځکه غواړي چې زیات عمر لرونکو کسانو ته د حج ډېرې موقع برابر شي. خو ډېر خلک فکر کوي چې دا کار په ځوانانو کې د سخت دریځۍ مخنیوي لپاره شوی دی. تاجکستان په 2015 کال کې د حج لپاره 15 کاله عمر ټاکلی و. د ولسمشر امام علي رحمان حکومت پر زده کوونکو د زوړکو د پسرولو او جوماتونو ته د ماشومانو په تګ هم بندیز لګولی. همداراز بهر کې له مدرسو فارغه تاجک ځوانان یې په داسې حال کې خپل هیواد ته نه دي پرېښي چې د رپورټونو تر مخه ځینې تاجکان په شام او عراق کې داعش وسلوالې ډلې سره ملګري شوي دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. او اوس به له اسلام آباد زموږ همکار ربیع اکرم خان ته ستاسو د موسم حال او د پیسو بای وای.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپیا خرڅول کیږي او په 1.6 روپیا 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.3 روپیا 10 پیسې او په 1.4 روپیا. یو یورو په 1.15 روپیا 25 پیسې او په 1.15 روپیا 55 پیسې. یو درهم په 28 روپیا 20 پیسې او په 28 روپیا 50 پیسې. یو ریال په 28 روپیا خرڅول کیږي او په 28 روپیا 50 پیسې خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1 روپیا 55 پیسې او په 1 روپیا 55 پیسې. او په یو پاکستانی روپے 302 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 303 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له هم پېښور او بنو کې د نری باران امکان دی او کوټه کې به موسم وچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 20، بنو کې 10 او 11 او په کوټه کې 10 او 19 وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مورد زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په خیبر پختونخوا کې پولیسو سیاسي مشرانو ته د اختر په موقع د محتاط اوسېدو ویلې دي. په دغه اړه میا افتخار حسین وایي.
هغې کې خو همدغه خبره ده چې ته ځان خیال ساته، مطلب دی چې اختر مه کوه، نو خپل جومات ته مه ځه. زما اجره خو ډېره واړه ده، دا خو چا ته پته شته دی نو دی وایي اجره کې ته مطلب په ګیټ سړی ودروت.
چارواکي وایي چینایي کمپنۍ به په رشکې کې نوی صنعتي زون جوړي.
مکمل ډیولپمنټ غواړي چې په دا وکړو. 1000 اکر چې کوم مزدور ګورنمنټ اکوایر کړی ده، نو هغه ځمکه موږ دی له هینډ اوور کوو.
او د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوونکو غوښتنه کړې ده چې صوبایي حکومت د ښځو پر ضد د تشدد د مخنیوي قانون زر تر زره منظور کړي.
جهیز په نوم باندې چې کوم بل ټیبل شو د جی آی یو ښځې ټیبل کړو، د هغې نه علاوه د ښځو لپاره یو هم قانون چې کوم دی پاس نه کړی شو، نو دا ډېره غټه المیه ده.
د سیمې نړیوالو هم راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. په خیبر پختونخوا کې ځینې سیاسي مشرانو ته د پولیسو لخوا ویل شوی دي چې د اختر په موقع د امنیت په خاطر خپل تګ راتګ محدود کړي، او چې کوم پولیس د ساتنې لپاره دوی له ورکړل شوي هغوی دې هر وخت له ځان سره وساتي. دا خبرونه له هغې وروسته شوي چې د نوخار پولیسو پخوانی صوبایي وزیر او د عوامي نېشنل ګوند مرکزي ستر سکرتر میا افتخار حسین په نوم یو خط خپور کړی دی چې پکې هغه ته د محتاط اوسېدو ویلي دي. تفصیل د محمد عمران نور.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری می افتخار حسین د چهارشنبې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د کله نه د دوی حکومت ختم شوی، نو دغه دړکې لا تر دې دمه ختم شوی نه دي، او اوس ورسره شپږ پولیس پایان موجود دي کوم چې په سوخت کې صوبایي حکومت بیرته هم اخیستی وو. د نوخار پولیسو لخوا جاری شوی خط پاړه میا افتخار حسین ویل چې دا ځل د پولیسو لخوا را لېږل شوی خط باندې نه خو د حواله نمبر شته او نه یې نیټه معلومه ده، خو پولیسو ورته په ټلیفون دا پخلی کړی چې دا خط هم دوی ور لېږلې دی.
هغې کښې خو همدغه خبره ده چې ته ځان خیال ساته، او مطلب دی چې اختر مه کوه، نو خپل جومات ته مه ځه. زما حجره خو ډېره وړه ده، دا خو چاته پته شته دی. نو دوی وایي حجره کښې ته مطلب په ګېټ سړي ودرو تلاشي، نو چې ګاډی تر حجرې را ورسي نو هغې کښې بیا څه پاتې نه دي، بس هغې کښې بیا تلاشۍ ضرورت نشته.
د نوخار د پولیسو تانی او چارواکی نصر الله چرشنبه په ورځ ویل چې دوی ته راتلونکي وړو کې اختر پر موقع میا افتخار حسین ته د خطرې کوم خبر نه دی راغلی، خو دوی غواړي چې د اختر په ګڼه کې د عوامي نېشنل ګوند مشر ته ورکړل شوي پولیس اهلکار بیداری چې کومه بده پېښه رامنځته نه شي.
نه تریس نشته، دا د دې لپاره چې تاسو کوم پولیس موږ درکړي دي نه ډیوټي صحیح اخلي، دا به کېده چې کوم دی نو موږ هم ته هدایت کوو، او تاسو هم چې کوم دی دغه خاص کر اختر کې چې کوم خلک مبارکي لري جی دي چې کوم دی دې چټي بند کې دی مکمل چې کوم دی په چټي مو پر اکثر دی حالت ځان عجز عجز کې دی چټیا پری دی نو وای چې دی ټول موجود دی اختر کې د خلک راځي چې دی پار سره خیال ساتي او ډیوټي په گیټ باندې کم د چدي ته موضوع کاری چې پاغه دی و لګی.
د پولیسو دغه چارواکي زیات اکړه چې دوی اوس د میا افتخار حسین په نوم یو بل خط هم جاری کړي چې پکې د دې خبر یادونه شوی چې هغه په اختر کې د خپل امنیت خیال ساتي او د حجرې په دروازه دی پولیس بیدار ودرای. ل دې وړاندې د نوخار پولیسو لخوا جاری شوی د میا افتخار حسین په نوم خط کې ویل شوی چې د اختر پر موقع سبا د پیخه راتللې شي، نو ځکه د هغوی خپل امنیت نور هم ټینګ کړي. د ترڅنګ په دغه خط کې دا هم ویل شوی چې میا افتخار حسین د اختر منځ دا ځل په داسې جومات کې وکړي چېرته چې هغه نور کلام منځونه نه کوي. د خیبر پختونخوا د حکومت ویان شاه فرمان سره چې کله په دې اړه رابطه وشو نو هغه وویل چې تر دې دمه دوی ته کوم داسې خبر نه دی راغلی چې پر روان اختر کې کومه دړکه کېدی شي، خو بیا هم پولیس او استخباراتي ادارې خپل کار کوي.
پولیس والا او دی خپل سیکورټی ایجنسی دیتا مطلب چې خپل دی دغه پت چې کوم طریقې کار دی نو بالکل هغه ته پته لګی.
د ذکر ده چې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار حسین ته له دې وړاندې هم د بیلابیلو وسلوالو لخوا دړکې ورکړل شوي، او په 2010 میلادي کال د جولای پر 28 نیټه د هغه په حجره یو ځانمرګي برید اته کسان په داسې حال کې وجلي وو چې کله خلک د هغه د یوازیني زوی راشد حسین د دورا لپاره حجرې ته راتلل. راشد حسین د دې برید نه دوه ورځې وړاندې وسلوالو په ډزو وژلی. محمد عمران، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
د چین او پاکستان اقتصادي رهدارې منصوبې لاندې نوخار پر شکه سیمه کې انډستریل زون لپاره فیزیبیلیټی راپور چینایي کمپنۍ وزیر اعلی خیبر پختونخوا ته حواله کړی دی چې تر مخه به ډېر زر په یاده سیمه کې په زر اکر رقبه باندې د بیلابیلو کارخانو او بجلیګرونو جوړولو کار پیل شي. په دغه اړه نور حال د شبیر احمد جان نو.
دا خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پروس خټک د کارخانو او تجارت لپاره خصوصي مشیر او د قومي وطن پټه سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلی غړی عبدالکریم مشال لیډو ته وویل چې د چین د کمپنو یو پلاوی وزیر اعلی هوس پیښور کې پرون پارشکه انډستریل زون باندې د کار شروع کولو خپل تیاری او فیزیبیلیټی رپورټ وزیر اعلی ته حواله کړی دی. چې دغه چینایي کمپنۍ به په دغه انډستریل زون کې اول د 225 میگاواټه د ګیس نه جوړېدونکي د بجلی بیلګر جوړوي، او د هغې وروسته به په وړومبي پړاو کې خوشا سل کارخانې چې پکې بعد خوشا 1500 د نوي نوکرو مقی وي، او بیا په دویم پړاو کې نور سل کارخانې چې ټولې به خوشا 1000 پورې د نوکرو نوي مقی پکې پیدا کړي شي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د سوداګرو د اتحادیې مشران د حکومت دا ګامونه ستایي، خو وایي که مرکزي حکومت ته که صوبایي حکومت دغه چینایي کارخانهدارو سره پلوزنامو کې مقامی کارخانهدار په اعتماد کې نه دی خسته. د خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس پخوانی صدر او کارخانهدار ذوالفقار وایي د لړکې د وزیر اعلی هوس لخوا خبر پاڼه هم جاری شوی چې پکې ویل شوی دی چې دغه انډستریل زون کې به د قیمتي کانو نه علاوه ماربل سیټي او آی ټی سیټو هم جوړول شي، چې ورسره به د سیمې بې روزګار او تعلیم یافته ځوانانو ته په زرګونو د روزګار نوې موقع هم ترلاسه شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. حکومت وایي چې چین پاکستان اقتصادي راهداري غربي لارا د خیبر پختونخوا جنوبي ضلعو سره تړلو لپاره د جننا تر کواټه پورې به هائی وے جوړوي، په کوم چې به د جولای یا اگست په میاشت کې کار پیل شي. د دغه ترقیاتي پروژې په اړه نور معلومات له اسلام آباد احمد الله راکړي.
د چین پاکستان اقتصادي راهداري د مطبوعاتو څانګې مشر شوکت خټک د شروع په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د یو شمیر ګوندونو دا غوښتنه وه چې غربي لاره دې د خیبر پختونخوا سویلي ضلعو سره سره تر قبایلي سیمو وغځوي. نو حکومت تیر کال د حق لانا تر ډیره اسماعیل خان پورې 258 کیلومتره موټروی باندې کار شروع کړو، او په راتلونکي دوه میاشتو کې به د جننا تر کوهاټ پورې په دوه اړخیزه سړک هم کار پیل کړي. د نوموړي وینا وه،
تقریباً سلور لین ہائی وے دا 80 کلو میٹر دا ویسٹ روٹ کم چی دا حق لانا ڈیرا اسماعیل خان پورے دا دعوی کنیکٹ کی امکان دا لری چی دا جولائی یا دا اگست نہ بدلتا کار شروع شی. دی سرا سرا دا انڈس ہائی وے ریہیبلیٹیشن اور ڈولائزیشن پروجیکٹ کو جولائی یا دا اگست نہ بدلتا ہم کار شروع شی. دا دا کوہاٹ نوالا تر دا سرائے گمبیلا پورے یو سل 28 کلو میٹر روڈ دے دو کالا کے بعد ٹھول مکمل کی گئی.
بلخوا دا چین پاکستان اقتصادی راہدار لپارا د سینیټ خصوصي کمیټې غړی هدایت الله وایي چې یاد سړک خو د اولی ورځې نه د دې منصوبې برخه وه، خو دوی اعتراض په دې خبره لري چې حکومت دا پروژه ولې دومره د ځنډ ښکار کړه.
دا د شروع نه دي کې انکلوډډ او د یو سفر رسونه ټایم ته واغې سو سیکشن 4 او تر زما کې اکوایر کول دا د فار کې لګي. خو په دغه نظریه باندې دا بالکل نه منم چې دا په ذهن کې دا چفتو چې هغه سه هغه ور ټچ کوي او دا به کورم ایجنسی ته وینټ کیږي. مونږ والو مونږ چې دا یو سره هغه روټ هم د دې سره ټچ کیږي چې زمونږ د کورم ایجنسی پورې چپری پورې او داغه نمک چې کوم زمونږ افغانستان سره بارډر دی داغه پورې وسره واچي.
چین پاکستان اقتصادي راهداري نظر لرونکي او د اولسي تحریک مشر سید عالم محسود وایي چې حکومت د پروژې لپاره ډېرې کمې پیسې بیلې کړې او داسې نخکاري چې دا به سرته ورسولې شي.
دوی وایي چې د جنډ په لارا کوهاټا به یو لینک روډ ورکو چې دا د کاریډور سره وتړل شي. دغه د پر پیسې دي 15 اربع روپۍ. په 15 اربع روپۍ به دوی د خوشحال گڑھ سارا یو بل پل جوڑ کړی شي. جھڑنا دے کوہاٹ پورے سڑک ڈبل کول دے پر ازما کا واغستی شي. دویم چې کم تاسو ذکر وکړو، نیشنل ہائی وے بر ڈبل کی گی کوہاٹ نا گمبیلا پورے. تا دے نیشنل ہائی وے دے ڈبل کولو منصوبہ ضیاء الحق په دور کې شوی وا. اوس دا ام مونږ ته په کاریډور پسې حسابي نو دا ډېر لوی ظلم دی. دا ټول زمونږ په سترګو کې شګې اچول دي، نور دین علاوه بل استه دي.
یاد دی وی چې 2015 کال اپریل میاشت کې د چین صدر او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې قریبا د 640 اربع ډالرو مالیت منصوبې لاسلیک کړې وې چې پکې د نورو ترڅنګ د اقتصادي راهداري منصوبه هم شامل وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ترڅنګ اوسه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوونکو له صوبایي حکومت غوښتنه کړې ده چې پر ښځو د کورنۍ تشدد د مخنیوي بل دی نور ونه ځنډي، د اسمبلی ته راوړي او د قانون د زر تر زره منظور کړي. تفصیل د رابعه اکرم خان نو.
د ښځو د حقونو تحفظ مبارزه کوونکي سنې جزوای موجوده حکومت ته خپل دور په مکملولو کې لږه موده پاتې ده، باید چې دوی زر تر زره د ښځو د تشدد مخنیوي بل منصور کړي او د هغې وروسته دوی پکې ترمیمونه وکړي.
بدقسمتۍ نه په دې حکومت کې سوای د یو بل نه چغه الریډی دا غي سنه سه شکل کې موجود جهیز پنوم باندې کوم بل ټیبل شو د جی آی یو خو ټیبل کړو. دا غي نه علاوه د ښځو لپاره یو هم قانون چې کوم دی پاس نکړي شو نو دا ډیر غټه المیه ده.
تیر کال د خیبر پختونخوا حکومت پر خصو د کورنۍ تشدد مخنیوي بل مسوده اسلامي نظریاتي کونسل ته درای لپاره لګلې و. پس چې یاد کونسل ویلی وو چې ځینې شکونه غیر شرعي دي. د خصو د حقوقو مبارزه کوونکو په اسلامي نظریاتي کونسل اعتراض کړی وو چې دا یو کانسرسه اداره نه ده چې ترمیمونه تجویز کړي. د خصو د حقوقو لپاره کارکونکو ادارې د اویر ګرلز مشره ګلال اسماعیل وای چې هر درې مخصه د کورنۍ تشدد نه ساتلو لپاره ضروری ده چې دا بل منصور کریشی
یو بل اول دی جوړ کو هغه به اولګ سی آی آی ته اولګ د اسلامي شری کونسل شریعت کونسل ته اولګو هلکه د دې بالکل څه ضرورت نه شي. ال ته لګل زکه چې د هغه د مشورینه بغیر هم قانون جوړ درې شي او دا د ملک دی وطن کې موږ ټول ته بد چکل بل یو بل تاسو سی آی آی ته اولګی نه هغه په کې د خود حق کې قانون پاس کړو ته هغه اسم نه پرې دیور په انتها اعتراضات ته لګی نو دی بل شرم د کشان د کارو شو.
د خیبر پختونخوا د خصو د حکومت صبای کمیشن مشره نیلم نورو وای د کورنی تشدد مخنیوي بل په اړه خپل کار تر سره کړي او زاد اسمبلی کار دی چې بیرته قانوني حیثیت ورکړي.
زه په دې اړانه ما د دریو کال لاس ډرافټ شوی یو بل تر په مصیبتونو باندې بیا د سی آی آی نه واپس راغلی یو بل هغه ابزرویشن چې کوم دی هغه ایجسټ شوی یو کال شوی دی خبرې نو هغه اوسه پورې د فلور آف د هاوس د څنګه نزی زه په خپل جی ډېر سخته پدې یو حیران یم او پریشان یم چې اخر دا خو لکه ظلم دی کنه جی نه څه وجه شته چې اوه کې زیاده وجه ده او کیږم نه.
د خیبر پختونخوا د مختلفو سیاسي ګوندونو په خزینه غړو جوړې شوې د پارلماني کاکس کمیټې مشر میراج همایو په وینا د اسمبلی راتلونکو غونډه کې به دا بل د بحث لپاره وړاندې کیږي.
دا ځل موږ خدا سره کړې ده او پوره دي چې دا ځل به وشي ان شاء الله ډېر هغه کړې ده او تیر ځل خو دلته د اسمبلی نه خو نو پاتې اسمبلی دا خو زموږ مثال دی نو چې اسمبلی دا خو راغله نو
د خصو د حکومت مبارزه کوونکو په وینا د دې قانون منځورولو سره به نه صرف د جسمانی تشدد بلکې د ذهني تشدد مخنیوي به هم ممکن شي.
راپور مورید اوریدونکو هم په دغه موضوع کې پات کیږي. په بلوچستان اسمبلی کې خزینه چې کمی د اسمبلی غړي دي هغه ګیله مند دي چې د اسمبلی په باس کې دوی ته د خبرو کولو پوره موقع نه ورکول کیږي. په دغه اړه باندې زموږ همکار فرخند اسد د ځنې د اسمبلی د غړو سره خبرې کړې دي او دغه راپور جوړ کړی.
د بلوچستان په اسمبلی کې د مسلم لیگ نون ګوند غړي مسز کشور احمد وای که څه هم په صوبه کې خزې په اسمبلی کې شته خو دوی ته په قانون سازۍ او د اسمبلی په کارونو کې هغه سي مواقع نه ورکول کیږي څنګه چې سړو ته وي. د یو ایم پی ای په هیڅ چې ما په اسمبلی کې لیدلې دي دا رښتیا دي چې په سړو او خزو کې فرق کیږي. سړی کوشش کوي چې خپل اهمیت په ځای وساتي. دوی غواړي چې په اسمبلی کې زیاتې خبرې هم دوی وکړي. دا شان خزو ته خو ډیر لږ وخت ورکړل کیږي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اسپوژمۍ اسکزی په دغه صوبه کې لومړنۍ ښځه وه چې د ښځو لپاره په مخصوصو چوکو د بلوچستان د اسمبلی غړې جوړه شوه. هغه وایي اوس په سیاست کې د پخوا زیاتې ښځې دي خو په اسمبلی کې دننه لا هم دوی په خپله خبره کولو کې مشکلات لري.
د ښځو لپاره خو تاسو خبره چې جنرل ډیر کم ښځو لپاره دونه اپورچونیټیز نشته. که دوی په خپله خوښه په خپله مرضي افشي کول غواړي دوی بېرته یو قدم بېرته
یو بلا د صوبایي اسمبلی غړي عرفا صدیق چې د پښتونخوا ملي عوامي سره تعلق لري وایي دا خبره تر یو حده سمه ده چې په اسمبلی کې ښځې د یو قانون او یا په یوې ملکی مسلې د سړو غونډې زیات وخت ولري. د جمعیت العلماء اسلام ګوند د بلوچستان اسمبلی غړي حسن بانو وایي بلوچستان کې ښځې په تعلیم او روزګار کې د نورو سیمو نه وروسته پاتې دي. په داسې حالات کې د ښځو سیاست تر اتل یو لوی خبر ده.
زه چې همیشه درې جام خپل لالوال پوره کوم ادروایز ماته موقع نه وکړي. زه خو په چیر ممبر یم چې خو باقاعده احتجاج شروع کوم چې به زما حق دی مجبور چې خپل خبره کوو هر صورت کې خپل خبره کوو.
بلخوا د بلوچستان په اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی عبدالمجید اڅکزی وایي چې د ښځو تر څنګ یو شمېر سړي هم د اسمبلی په کاروایي کې اکثره خاموشه ناست وي.
قانون سازۍ کې تیاری غواړي بلکې سپیکر خپل زنانه ده. یعنی دا چې سړي ممبرانو باندې دې په څلور کال کې خبره نه ده کړې او راغلي دي او ښه کالي اغوندي ښه غړیانې په لاس دي او ښه بوټونه یې پاغې مګر موږ غږ نه دی اورېدلې.
د بلوچستان اسمبلی خزینه غړي وایي په 2015 کال کې دغه صوبې په لومړي وار راهیله حمید دورانی د اسمبلی سپیکر منتخب کړه چې دا د دوی لپاره یو لویه خبره ده خو زیاتوي باید سیاسي ګوندونه هم ښځو ته په پاټیو کې دننه دومره ځای ورکړي چې دوی په راتلونکو انتخاباتو کې نیخ په نیغه برخه اخیستو له لارې اسمبلیو ته لاړ شي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو زرداری ویلی دی چې د میانواز شریف د حکومت د غلطی تګلارې لامل په بلوچستان کې بهرنۍ لاسوهنه او په خلکو کې د محرومۍ احساس لا زیات شوی دی او ځوانان د نورو په جنگ کې د راخکل کولو لپاره هڅه روانه دي. په په دغه اړه تفصیل د کوټنا ایوب ترین راکړي.
د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو تیر ماښام په کوټه کې وایي غونډې ته د وینا کول پر وخت وویل که اوس د نواز شریف حکومت د جی آی ټي څخه بچ پاته هم سي نو بیا هم دغه حکومت ختمیږي. په کار دی چې کارکوونکي د راتلونکو انتخاباتو لپاره تیاری ونیسي. د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو وایي چې د ترګري او انتها پسندي په ضد یوازې فوج نسي جنګېدلی. د دغه جنګ ګټلو لپاره ټوله ولس سره یو ځای کول کار دی ځکه چې د اولس په مرسته دغه جنگ ګټل کېدای سي. که څه هم فوج خپل کار روان کړی دی خو اوسنی حکومت په خپل کار کې پاتې راغلی دی او د ترګري ضد پر نیشنل اکشن پلان باندې عمل نه کیږي. بلاول بټو زیاته کړه چې بلوچستان د پاکستان تر ټولو غټ ایالت دی او د قدرتي شتمنیو څخه ډکه صوبه ده، خو پر دې برسېره د دې صوبې خلک د تعلیم، صحت او د ژوند په نورو برخو کې شاته پاتې دي. د پیپلز ګوند چیرمین په وینا دا نور نسي کېدلی چې وسایل به د بلوچستان او مصرف پیدا پاکستان د نور صوبو د ودی او د خلکو د شګړ لپاره استعمالیږي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کړه، اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلی.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوسه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
افغانستان له هند سره د حواله لارې تجارت پیل کړی دی. په پښتونخوا کې د تجارتي چارو کارپوهان وایي که څه هم افغانستان دا ګام له مجبورۍ اخیستی، خو دا د ځمکني تجارت متبادل نشي کېدی. د اقتصادي چارو پوهان وایي د افغانستان دا ګام له پاکستان سره په اړیکو کې سخت کړکیچ په ډاګه کوي. بوریوال کاکړ په دغه اړه نور حال راکړي.
افغانستان د دوشنبه په ورځ د حواله لارې له هند سره د تجارت پیل وکړ او په افغان توکو بار لومړی الوتکه له کابل هند ته ولاړه. ټاکل شوی ده چې په راتلونکې اونۍ کې په وچو میوو بار بل الوتکه له کندهار څخه هند ته پرواز وکړي. د تجارتي چارو کارپو عبدالودود اڅکزی وایي چې د حواله لارې تجارت د مزکنی تجارت متبادل نسی کېدی. هغه وویل
په تورخم او په چمن باندې چې کوم تجارت کیږي دا د ورځې په سوو ګاډیانې دي. اوس په سوو جازونه خو نسی راتلی، نو لازمي خبره ده هغه په دې باندې دومره بد اغېزه نه غورځي. یو جاز څلوېښت تنه په موږ باندې هېڅ بد اغېزه موږ په تجارت باندې نسی غورځولی. اصل بد اغېزه ده زموږ د دوو ملکونو د تعلقاتو ده چې تر څو پورې د دې تعلقات نه سم شوي زموږ تجارت به بې خونده وي.
عبدالودود اڅکزی وویل پاکستان او افغانستان باید په اړیکو کې د خرابوالي له کبله د تجارت مخه ونه نیسي. د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وایي د حواله لارې تجارت کول یو هیواد ته د لګښتونو له کبله تر ټولو ګران پرېوځي او د ده په وینا دا ګام هیوادونه هغه وخت اخلي چې ډیر سخت مجبور وي.
که یو ملک په دې مجبور شي چې هغه د ځمکې په ځای بل ملک ته د هوا په لارې سیزونه لیږي او د هوا په لارې سیزونه راغواړي، دې مطلب دا شو چې هغه ملک تقریبا د جنگ په حالت کې دی. که تجارتي لاره کولاو نه وي نو دې مطلب دا شو چې جنگ صورت حال دی. یا پاکستان کې جنگ دی یا افغانستان کې جنگ دی. پاکستان کې خو جنگ نشته، دې مطلب دا دی چې افغانستان کې کوم جنگ روان دی هغه کې پاکستان بوخت دی. د افغانستان د حکومت لاړه دا پیغام دی چې دا پکې بوخت دی، موږ د په لاره ځمکه تجارت هم نشو کولی.
د افغانستان حکومت له هند سره د حواله لارې د تجارت پیل له هغه وروسته کړی دی چې پاکستان په تیر یو کال کې څو ځله د چمن او تورخم لارې د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړلې. د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د تجارانو په وینا د لارو د تړل کېدو له کبله افغانستان لږ او پاکستان زیات اغیزمن شوی دی او د دوی په وینا په ځانګړې توګه په پاکستان کې پښتانه تجاران سخت ځپل شوی دی.
مشال رادیو هر ورځ د سهار لنهو د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش په لنډو سپو 2013 15,316 او 15,216 کلو هرتز.
اوردونکو مشال لیډو ته غوږی په پښتونخوا کې د مازیګر 15:30 بجې وشوې. د بشیر غواخ نه د دې وخت خبرونه
د تجارت او کارخانو لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک ځانګړي سلاکار عبدالکریم نن مشال ریډي ته وویل چې پرون رشکۍ صنعتي زون جوړولو په اړه په چینایي کمپنۍ وزیر اعلی ته خپل پلان وړاندې کړ. پاکستاني چارواکي وایي اقتصادي راهداري پروژه کې په پښتنو بلوچو سیمو تیریدونکي غربي لاره باندې کار ښه روان دی. د دې پروژې د مطبوعاتو اړیکو مشر شوکت خټک نن مشال ریډیو ته ویل د لار خیبر پښتونخوا جنوبي ضلعو سره تړلو لپاره به کار ژر شروع شي. د رپورټونو تر مخه پاکستاني ځواکونو د ایران هغه بې پایلټ الوتکه راغورځولې چې تر ډیره د پاکستان فضايي حدودو ته ورننوتې وه. ایران تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت بیاند نفیس زکریا پر ډیورنډ کرښه د اغزن تار له لګولو دفاع کړې. د اغزن مشال ریډي ته ویل دا کار د ترګرۍ سره مبارزې او امنیت لپاره ضروري دی. پرون د پاکستان پوځ د اغزن تار د لګولو اعلان کړی و. خو د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال پرون مشال ریډي ته ویل دا کار د دوړو هیوادونو ترمنځ د شو هوکړه لیکونو سرغړونه ده او دوی غندي. د بلجیم څارنوالان وایي هغه کس چې غوښتلې د برسلز په مرکزی ټرین سټیشن کې پرون بمی چاودنه وکړي شپږ دېرش کلن او د مراکش وګړی دی. څارنوال اریک دیر سپت نن وویل دغه کس چې یوازې په اوزی پیژندل شوی غوښتلې چې بیګا په ټرین سټیشن کې لوی بمی برید وکړي خو بریالی نه شو. تاجکستان هغه کسان له حج منی کړی دي چې عمر یې له څلوېښتو کلونو وي. د تاجکستان مذهبي چارو کمیټې پرون مشال ریډیو ته وویل سعودي عرب پور ملکونو د حج کوونکو شمیر محدود کړی نو له دې کبله غواړي چې زیات عمر لرونکو کسانو ته د حج ډېرې موقع برابر شي. خو ډېر خلک فکر کوي چې دا کار په ځوانانو کې د سخت دریځۍ مخنیوي لپاره شوی. مهم خبر نمبر د سرزو اسلام آباد ته چرته چې محمد عمران پاکستانی مطبوعاتو ته کتنه کړې ده او دغې نه مهم ټکي راټول کړي.
د پاکستان انګلیسی ویبپاڼه ډان په خپل ادارې کې لیکي چې د چمپیئن ټرافی د کرکټ په سیالیو کې د پاکستان له بریا وروسته خلکو خپلې خوشحالۍ په ډزو نمانځلي. خو دغه ډزو د ډیرو خلکو خوشحالۍ په غمونو بدلې کړې ځکه چې په دغه ډزو یو شمیر خلک په کراچۍ او پېښور کې ژوبل شوي د کومو شمېره چې په ټول ملک کې شاوخوا سلو ته رسېدلې. ادارې زیاتوي چې د افسوس خبره دا ده چې سیاسي مشران نه یوازې دا بد عمل زغمي بلکې په خپله هم د دې برخه جوړېږي. او نورو د بدبختۍ خبره دا ده چې قانون نافذونکې ادارې پر ځای د دې چې د دې مخنیوي وکړي هغوی هم د دې سیاسی مشرانو د دې عمل یو اړخته شي او چې کله پرسنیو کې په دې زور راوړل شي نو یو نیم پکې ونیول شي. چې تازه بیلګۍ په کراچۍ کې د پیپلز ګون یو غړی دی. ادارې مخکې لیکي چې قانون نافذونکو ادارو ته اکثر دا دړکه ورکول کیږي چې که یو کار یې ونه کړو نو له دندې به لرې کړل شي. نو همدا عمل د نور چا سره ولې نه خپلول کیږي؟ تر څو چارواکو دا نوې خودلې چې دوی د دې بد عمل د ختمولو لړکې سنجیده دي تر هغې به خوشحالۍ پر ډزو د نمانځلو دا عمل روان وي چې له وجې د ډېرو خلکو ژوند اغېزمن کېدلی شي. جنگ ورځپاڼه په خپله ادارې کې لیکي چې د بلوچستان جیونی ښار کې د سمندري فوج په ګاډۍ د وسلوالو لخوا په ډزو د دوه اهلکارو وژنه او درې ژوبل کېدل د معمول پېښه نه ده. باید دې ته په ګوادر کې پر امنیتي ځواک د بریدونو د لړۍ په نظر وکتل شي د کوم مقصد چې ملک دښمنه عناصرو لخوا د ویرې ماحول پیدا کولو د لارې د چین پاک اقتصادي رادارې په منصوبه کې خنډان اچول او د هیواد بې ثباتي ده. ادارې وړاندې لیکي چې دا د خپل نوعیت لومبه پیښه نه ده بلکې په تیرو وختونو کې هم یو شمیر داسې پیښې رامنځته شوي. په دې بریدونو کې په خصوصي توګه په ګوادر کې کارکوونکي چینایي وګړي او مزدوران په نخه کیږي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا پر احتجاج ناست ډاکټرانو سره د خبرو اترو بلنه ورکول یو غوره ګام دی ځکه چې په روغتونونو کې که احتجاج نه هم وي خو ګروپ بندۍ او اختلافات موجود دي چې د پام ضرورت دی. له دې انکار نشي کېدلی چې د ټولنې غوره او مهنتي طبقه ډاکټران جوړیږي نو په داسې حال کې له خلکو د عزت تمه ساتل د هغوی حق دی. خو یوازې د هغوی د کار خیال ساتل یا اعتراف کول هم پوره نه ده بلکې حکومت باید د هغوی خبره واوري او جایز غوښتنې نه منلو لپاره ځان ته ځای پیدا کولی شي. خو دا هله کېدای شي چې حکومتي استازي د مفاهمت په ماحول کې له دوی سره خبرې اترې وکړي.
د بخرن نړیوال سازمان په پاکستان ټینګار کړی چې په دې هیواد کې د اقلیتونو د حقونو په اړه د ریپورټینګ کوونکي خبریال رانا تنویر او دغه د کورنۍ د خوندیتوب لپاره ګامونه پورته کړي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د نشئی توکو د استعمال په زیاتی لیکنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکی د اسرار له مومن ناورو.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په خبریال رانا تنویر د جون په نهمه قاتلانه حمله وشوه چې پکې نوموړی سخت جوبل شو. رانا تنویر چې په پاکستان کې د اقلیتونو د حقونو په اړه رپورټینګ کوي، څو ورځې مخکې ورله حمله کوونکو کور هم ویجاړ کړی وو او نوموړي ته د خپلو لیکنو له وجې د مرګ دړکې هم ورکړل کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې نه خو چارواکو رانا تنویر او د هغه کورنۍ ته مناسب تحفظ ورکړی او نه یې ذمهوارو کسانو ته سزا ورکړي. د سازمان په پاکستاني او چارواکو ټینګار کړی چې پر رانا تنویر د قاتلانه حملو مخه ونیسي او د نوموړي په خوخه د هغه د کورنۍ د خوندیتوب لپاره پلان جوړ کړي. د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان غږ کړی چې په خبریال رانا تنویر د ترسره شوي قاتلانه حملې دې په سمه توګه او بې طرفه پلټنې وکړي. یاد سازمان په پاکستان دا هم ټینګار کړی چې په ملک کې یو داسې خوندي ماحول جوړ کړي چې پکې خبریالان او بشري حقوقو کارکونکي د دې جوګه وي چې خپل کار بغیر لویرې پر مخ بوزي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د نشه یي توکو استعمال زیات شوی. یو وخت داسې وو چې د نشه یي توکو کارول یوازې تر هغو سړو پورې محدود وو چې په ایران کې به یې مزدوري کوله یا به کډوال وو، خو اوس د میرمنو او ماشومانو په ګډون په میلیونونو کسان په دې هیواد کې نشې کوي. له تیرو پنځو کلونو راهیسې هغه بهرنۍ مرستې هم بندې دي چې په بدل کې به یې خلکو د افیمو پر ځای نور ګټور فصلونه کرل. نو همدغه وجه ده چې په زرګونو کروندګرو بیا د افیمو کرته مخه کړي. د ملګرو ملتونو د نشو او جرمونو مخنیوي دفتر وایي چې تیر کال په افغانستان کې 4,60,000 اکړ ځمکه د افیمو د کر لپاره جوړه کړل شوې وه او د 2015 کال په پرتله د افیمو پیداوار هم 3% زیات وو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علی خامنائی د عراق وزیر اعظم ته خبرداري ورکړې چې د داعش په وړاندې جګړه کې دی د شیعه ملیشاو پر ځای په امریکا تکیه نه کوي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګه یو راپور خپور کړی دی. د منور شانه دغه راپور مهم ټکی و.
د نهې په ورځ په تهران کې د عراق د وزیر اعظم حیدر علي بادی سره د ملاقات پر مهال آیت الله خامنائی وویل چې د داعش خلاف جګړه کې شیعه ملیشا مؤثر کردار لوبوي او په کار دی چې بغداد دې لړکې په امریکا باور ونه کړي. په 2014 کال کې شیعه ملیشا هغه وخت د داعش خلاف وجنګېدله چې د عراق له پوځ او پولیسو زیاتره خلک د یادې وسلوالې ډلې خلاف له جنګېدلو وتښتېدل. له هغې رئیسې په یاده شیعه ملیشا کې تر 80,000 پورې کسان شامل شوي چې د عراق زیاتره سیمې یې له داعش خلاصې کړې دي، خو له داعشه آزادو شوو سیمو کې اوسیدونکي سنی خلک تور پورې کوي چې دغه ملیشا د خلکو زورونو، تښتونو او وژنو کې ککړه ده. یو شمېر عرب شرانو له عراقي حکومت غوښتنه کړې ده چې شیعه ملیشا دې ختم کړي او یادې د سنیانو لسیمو بهر کړي. آیت الله خامنائی ویلي چې د شیعه ملیشا وو د جګړې له وجې داعش له عراقه د تښتېدلو په حال کې دی. نوموړي تور پورې کړ چې امریکا د سعودي عرب سره په ملګرتیا داعش جوړ کړي، نو ځکه دې په عراق کې د امریکایي ځواکونو د موجودګۍ مخالفت کوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی هم د نهې په ورځ له حیدر العبادی سره ملاقات کړي او د خامنائی تایید یې کړی چې شیعه ملیشا وو د موسل خار په آزادولو کې مهم رول لوبولی دی، خو بلخوا امریکا او غربي نړۍ هم ادعا کوي چې له داعشه د موسل خار په خلاصولو کې یې د عراقي ځواکونو سره مرسته کړې ده. د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی د شیعه ګوند داوا سره تعلق لري، خو سیړونکي وایي چې د شیعه مسلک ایران او سنی اسلامي هیوادونو ترمنځ تعلقاتو کې یې توازن برقرار ساتلی دی. نوموړي د ایران له سفر وړاندې د سعودي عرب دوره هم کړې وه.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط اگر چکین دا شدگردی مکمل ختم
افغانان چون داری بی شک چون
دیر سخت را بانی تیرا یا هر زکر
نیست دوست مکال نمسلسل تلیمی داری بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابې د پاکستان نه ده، زموږ په درنه
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکایان په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
وروسته لغې چې پاکستان د سې شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د افغانستان سره په کرخې دیوال جوړول پیل کړی دی. افغان چارواکو پر ډیورن کرخه د هر ډول تاسیساتو جوړولو پر ضد خبرداری ورکړی دی. نور تفصیل د اجمل ان پراپور کې.
د پاکستان د پوز د خبر پانی په وینا پر ډیورن کرخه د دیوال جوړولو لمړی پړاو په باجوړ، مومندو او خیبر قبایلی سیمو کې بشپړیږي. پاکستانی پوز همدارنګه زیاته کړې چې په دې سیمو کې د ترهګرو د تګ راتګ د مخنیوي او دفاعي پیاوړتیا لپاره پوځي چاوڼۍ او سرحدي پوستې هم جوړوي. خو په کابل کې افغان چارواکي وایي له دوی سره پر ډیورن کرخه د دا ډول تاسیساتو د جوړولو په اړه هیڅ ډول سلا او موافقه نه ده شوی. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو د چارو سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال ازادۍ رډیو ته وویل دا کار د سیمې د خلکو د بیلتون پرته بل کوم هدف نه لري او افغان حکومت د دا ډول اقداماتو مخالف دی.
د افغانستان حکومت په دې نظر دی چې د ډیورنډ پر فرضي کرښې باندې د هر ډول موانع جوړول د سیمې له ثبات سره کومه مرسته نه شي کولای، مګر دا چې د دې سیمې د خلکو
خو د پاکستان چارواکي ټینګار کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر کرخه د دیوال جوړول د دواړو هیوادونو په ګټه دي. د پاکستان د پوز خبر پاڼه وایي پر کرخه یو ښه تنظیم شوی امنیتي میکانیزم د سولې او ثبات سره مرسته کوي. خو د افغانستان د سرحدونو او قبایلو د چارو سرپرست وزیر غفور لیوال وایي ترهګر د پاکستان په خارونو کې ځای لري. نوموړي د اسامه بن لادن د وژل کېدو ځای ته اشاره وکړه او زیاته کړه د قبایلي سیمو اوسیدونکي پر دوی د تپل شوې نامنۍ او ترهګرۍ قرباني دي. ښاغلي لیوال ازادۍ رډیو ته وویل د ترهګرۍ پر ضد اقدامات د پاکستاني لوري رښتینی نیت او اراده غواړي، نه پر ډیورن کرخه د دیوالونو جوړول. د ښاغلي لیوال په وینا دا دیوال پاکستان د یو سیاسي تکتیک په توګه کاروي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم پر ډیورن کرخه د پاکستان لخوا د دیوال جوړونې پر ضد خبرداری ورکړی. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي پاکستان د افغانستان سره پر کرخه د هیڅ ډول دیوال یا نورو تاسیساتو د جوړولو حق نه لري. ښاغلي دانش د پاکستان لخوا پر ډیورن کرخه د دیوال جوړولو په صورت کې د متقابلو اقداماتو خبرداری ورکړی. وایي تر دې مخکې هم پاکستاني چارواکو د کرخې سره نږدې د ودانیو د جوړولو تیروتنه کړې و چې د افغانستان لخوا له سخت عکس العمل سره مخ شول. د دواړو هیوادونو ترمنځ وروستۍ ناندرې په داسې حال کې راپورته کیږي چې ټاکل شوي په نږدې ورځو کې د چین د بهرنیو چارو وزیر کابل او اسلام آباد ته د دواړو هیوادونو ترمنځ د منځګړیتوب لپاره سفرونه وکړي. همدارنګه افغان چارواکو ویلي چې د پاکستان یو هیئت هم په راتلونکو څو ورځو کې کابل ته ورسي چې په دوه اړخیزو مسلو ورسره خبرې وکړي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
ایکسپریس ٹریبیون لیکلی دی په پاکستان کې لا هم جمهوریت هغه څه نه دی پرځای شوی څنګه چې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې دی. خلک لا هم د جمهوریت په معنا نه دی خبر او نه ملکی ادارې د جمهوریت د ودې لپاره هغه څه کار کوي څنګه چې ترې تمه کیږي. د دغه لیکنې مهمې برخې د فرخنده اسد نور.
ایکسپریس ٹریبیون لیکي په پاکستان کې تر اوسه حکومتي ادارې هغه څه خپلواکي نه لري څنګه چې په یو جمهوري حکومت کې وي. ځینې خلک وایي په پاکستان کې موجوده جمهوري حکومت له هغې وروسته هم کمزورې شو چې کله په نامه اسناد مخې ته راغلل او مخالفو سیاسي ګوندونو په وزیر اعظم نیوکې پیل کړې. ورځپاڼه لیکي ځینې خلک دا هم وایي په پاکستان کې جمهوریت کله و چې اوس له خطر سره مخامخ شو. پخوا هم په پاکستان کې جمهوري حکومتونو هغه څه واک اختیار نه دی لرلی او نه اوس لري څنګه چې د نړۍ نور جمهوري حکومتونه وي. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې جمهوري ادارې او مدني ټولنه دواړه تر اوسه د جمهوریت په معنا نه دي پوها. جمهوریت یوازې دیتا نه وایي چې په یو هیواد کې انتخابات وشي او د دغې په نتیجه کې یو حکومت جوړ شي، بلکې د یو پیاوړي جمهوري کلتور لپاره پکار ده چې ولس د جمهوري ارزښتونو په مقصدیت او معنویت سر خلاص کړي. ولس پر دې پوه شي چې په دغه نظام کې د دوی حقوق څه دي او دوی ته به څه اجتماعي او انفرادي ګټې ورسیږي. انصاف د جمهوري کلتور یوه بله مهمه برخه ده. په پاکستان کې اوس هم په زرګونو خلک بې تعلیمه دي، تعلیمي شرح ټیټه ده، غربت او بیروزګاري زیاته ده او خلک انصاف ته لاسرسی نشي کولی. بل خوا د پاکستان عدالتي نظام او قوانین هم ډیر پیچلي دي. عام ولس پر دې نه پوهیږي چې د دوی څه حقوق دي او څنګه انصاف ترلاسه کړي. برابري او یووالی بیا د جمهوریت یوه بله مهمه برخه ده. چیرته چې په ټولنه کې توپیر زیات وي، هلته خلک ته نورو مسایلو ښکار وي. په یوه ټولنه کې هله جمهوریت وده کولی شي چې پکې ټول یو شان حقونه ولري، ولس په خپلو حقونو خبر وي، دوی د بنیادي ضرورتونو نه محرومه نه وي او پر دې پوه وي چې جمهوري کلتور څه دی او جمهوریت څه ته وایي.
دا مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
په پاوکم یو لسو بجو
تاندې هله
په پاوکم دو بجو
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسه دو بجو
د مشال ترنا لاندې
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړی
په اتمنټه د پاسه سلورو بجو
د باجوړ په سلارزو او د مامون د پزین سیمو کې بارانونه شروع شوې دي. د باجوړ کروندګر خوشاله دي چې باران شوي او دوی به کروندو وکړي. اوسیدونکي وایي چې د کروندو د وترو لپاره خو باران شوي، ولی چینې یا د اوبو کویان اوبه لا هم کمې دي. په دغه اړه شنواز ترکزینا نور حالو
د دغه سیمو کروندګر وایي چې اوس د جوارو د کر وخت دی او د دې باران په وتره به کرونده کوي. د باجوړ موسم د پیښور او مهمندو په نسبت یخ دی، نو د جوارو کرونده له دې سیمو نه درې یا څلور هفتې وروسته وي او د باجوړ کروندګر خوشاله دي چې باران شوی او کرونده به وکړي. په باجوړ کې د غنمو نه علاوه سبزیان هم په دې ورځو کې کرل کیږي او یو کروندګر صاحب ګل وایي
په دې ورځو کې سبزیانو خلک لري، دا بینډۍ کړي، دا خورخاړي وغیرہ او د رنگو ټماټر چې تورای کړي، دا کدوانی کړي.
د سالارزو اوسیدونکي غفر طوفان وایي چې د کروندو د وترو لپاره خو باران شوی، ولې چینې یا د اوبو کویانو کې اوبه لا هم کمې دي، خو هغوی بیا هم خوشبین دي چې په راتلونکي کې هم د بارانونو لړۍ دوام ولري او د باجوړ کروندګرو ته ګټه ورکړي.
تقریبا د دوه ورځو نه د باجوړ کې باران سلسله جاري ده. نو دلته به یقینا چې خلک جوار کوي، نو دلته خو به انشاءالله دې دوه درې څلور ورځې کې د جوارو کر کېږي. زمیندار ډېر خوشاله دي.
یو نس خان مامون د ډمډولي اوسیدونکي دي او هغه وویل چې په مامونډو کې هم په ځینې سیمو کې باران شوی او لا هم اورېږي شته، خو دې زیاتوي چې سږ کال څوکړه داسې زیاته ده چې د څښلو اوبه هم اورکې شوي.
دومره مشکلات دي چې زه غاښي ته تللی وم او نن رالوما چې هلته چینې دي او خلکو کورونو ته بمبې کړي، هغه بمبې وچې شوي دي، بېرته خلک خوارګو ته مخه کړي، اوبه بېخي نشته دی. بل چې کومه زمونږ ریاستي سیمه ده هلته اوبه جاري وي، په انات کې دي چې او په سیسۍ کې هم کې هلته هغه په غټې غټې چینې وي، هغه ټولې سیبه وچې شوي دي، کویان اوبه لاندې تللي دي، په ګړګال کې تللي، په چارمن کې تللي دي، نو خلک ډېر مایوسه شوی دی.
بل خوا د موسمیات محکمه پېښور وایي چې په مهمندو، باجوړ، خیبر او کورم قبایل سیمو کې په راتلونکو څلیرویشتو ساعتونو کې د باران امکان شته او زیاته کړه چې ممکنه ده چې باران له دې وخت زیات وورېږي. شانواز ترغزی، مشهد ریډیو، پېښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د مرکه
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
په پاکستان کې د اخترونو او روجې په سر اختلاف د 1300 راسره روان دي، خو مذهبي عالم جاوید احمد غامدی وایي چې دا کار د مذهبي عالمانو نه بلکې د فلکیاتو د ماهرینو دی. نوموړي زیاته کړې ده چې اختر باید د ریاستي کمیټې د اعلان سره ونمانځل شي. تفصیل مجید بابر راکړي.
په پاکستان کې د تیرو څو لسیزو راهیسې د روژې او اخترونو په میاشت لیدو د اختلافاتو له امله په عمومي توګه په خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو او د ملک په ځینو نورو برخو کې د سرکاري رویت هلال کمیټې د اعلان برخلاف روژه او اختر په یو ورځ نه لمانځل کیږي. دغه سیمې د پېښور په قاسم علي خان جومات کې د مقامي رویت هلال کمیټې په اعلان شهادت اخترونه او روژه لمانځي. مقامي کمیټې دریز لري چې د ولسي ګواهۍ په بنیاد د اختر اعلان کوي. سرکاري کمیټي وای دا د حکومتي کمیټه اختیار دی، خو پښتنه دادا چې په ساينسي بنیادونو د دې سهل راوته شي. د پاکستان د موسمیاتو د ادارې د پېښور د څنګ مشر مشتاق علي شاه وای چې د رویت په وخت د دوی او د پاکستان د خلایي ادارې نمائندگان موجود وي او هغوی خپل گواهی هم ورکوي.
ډېر ځین کې دا په ساينسي بنیادونو باندې کېږي او ځین ځین ډېر د دې چې هغه رویت ضروري وي. نو دا موږ په عالمانو باندې ډیپند کوي، موږ په خلکو ډیپند کوي، موږ په حکومت ډیپند کوي چې دا په ساينسي کوي او دا په رویت باندې کوي. هغه دا طریقه ده چې موږ خو یو د عمر کلکولیټ کوو چې کله دا د دې پرچ شي، یعنی دا جوړ شي، نو د هغې نه پس د دې څومره عمر دی چې دا به په هغه عمر کې دا بیا ښکارېدی شي کې نه شي ښکارېدی. بیا د هغې د نور پرېوتو نه پس به څومره وخت پورې دا په افق باندې موجود وي چې تیاره کې چې هغې بیا لیدو چانسز وي که نه وي. بعضې وخت دا دی نور سترګې ډوبېدو نه مخکې دا ډوبه شي، نو هغې کې بیا چانسز نه وي، یا که وي هم نه دومره کم وي، یو منټ یو نیم منټ وي، نو هغې کوم
بلخوا. د پاکستان د مرکزی رویت هلال کمیټه مشر مفتی منیب الرحمن مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د پېښور د قاسم علي خان جماعت د مقامی کمیټه سره خو زموږ په ساينسي بنیادونو هیڅ اختلاف نشته.
د میاشت لیدنې په حواله د اختلاف تعلق د مفتی په پلزی سره نه دی، بلکې د دې تعلق خو د حکومت قانوني عملداري سره دی. کو کتل شي د دنیا نور هم اسلامي ملکونه دي چرته اهم دا ډرامې نه کیږي. تر ټولو لوی المیا دا ده چې پاکستان کې داسې ډلې اهم شته چې یو بل وجني. هغوی تر دې مهاله موږ په اسلامي حواله نه دي قائل کړي، نو د روژې یا اخترونو د میاشتو په حواله به یې څه قائل کړو. نو ملکونو کې ریاست اعلان وکړي او معاملې ختم شي.
خو په ملیشیا کې میشت د مذهبي علومو پاکستانی سکالر جاوید احمد غامدی مشال ریډیو ته وویل چې د میاشتو کتو تعلق د مذهبي عالمانو سره نه، بلکې د فلکیاتو ماهرینو سره دی او دغه کار هغوی ښه کولای شي. د ده په خبره د اخترونو او د روژې د اعلان اختیار یوازې د ریاست دی.
په پاکستان کې مذهبي ډلې په سیاست کې هم ښکیل دي، ځکه د دغو مذهبي خلکو د رایې پر ضد سمو دلیل کار کول اسانه خبره نه ده. سیاستوالان هم د دې خطر نه ځان ساتي، نو ځکه دا معامله مذهبي خلکو ته پرېښې ده. ګنې په دینی حواله سره د دې هیڅ حیثیت نشته. مذهبي عالمانو لا د میاشتې کتو سره او د هغې د وخت تعین کولو سره نه څه تعلق په کار دی او نه دی کوي. دا کار د ماهرینې فلکیات دی او د میاشتې په اړه ماهرینې فلکیات چې کومه پریکړه وکړي هغه به تاسو هم منی او زه هم.
د جاوید احمد غامدی په خبره د پاکستان ریاست یو کمیټه د دې کار لپاره ټاکلې ده او دا اوس د هغه کمیټه اختیار دی چې په کومه ورځ د روژې اعلان کوي او په کومه ورځ د اختر اعلان کوي. سمو د مخکې د قاسم علي خان جماعت د کمیټه مشر مفتی شهاب الدین پوپلدی مشال ریډیو ته ویلي وو چې هغوی د اخترونو او روژې اعلان د گواهۍ په بنیاد کوي او هغه ځکه چې مرکزی کمیټه د دوی گواهی نه مني.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د روژې ځنګړې لړۍ په موضوعاتو کې نن اورئ چې زکات کله فرضیږي، د دې ارزښت څه دی او یا صرف په روژه کې ورکول پکار دي او که هر وخت یې ورکولی شي. دغه موضوعاتو باندې د مذهبي امورو دینی لارښود مفتی ذاکر الله ذاکری خبرې کړي دي.
زکات د اسلام د فرایزو څخه یو فریضه ده. الله جل جلاله منز او زکات په ډیرو آیاتونو د قران کریم کې سره یو ځای ذکر کړی دي او دا د دې خبرې دلیل دی چې څومره اهمیت منز لري او دومره اهمیت زکات هم لري. لکه څنګه چې انسان په مانځ سره الله عز وجل د نزدیکیږي او هغه د الله عز وجل د حقوقو څخه یو حق دی. همدارنګه د غنی ثروتمند شتمن او مالدار سړي په مال کې زکات چې دی دا د فقیر یو حق دی چې ورکول لازم او ضروری دی. ډیر افسوس دی د هغه چا په حال باندې چې ډیر حجونه کوي او عمرې کوي خو لیکن د حج او د عمرې نه مخکې چې کوم شی ډیر اهم او ضروری دی او اهم فریضه ده هغه د زکات ته زکات نه ورکوي. په گاوند کې ورسره ډیر بیوزله او غریبان موجودی، په کوم صورت کې چې په گاوند کې بیوزله او غریبان موجودی نو په دې صورت کې لازم ادا ده چې یو سړی د نفل عبادتو او د نفل عمرو او د نفل حجونو په ځای باندې د خپل اضافي مال په هغه خلکو باندې تقسیم کی او الله تعالی جل جلاله به دې انسان ته د هغه حجونو او عمرونو زیات ثواب ورکي. د زکات لپاره دوه شیان شرط دي. اول دا دی چې د انسان مال نصاب ته ورسیږي. نصاب شریعت مطهره کې 2.5 تولی سپین زر او 1.5 تولی سره زر دي. علما په دې خبره باندې اتحاد او اتفاق کړی دی چې اوس وخت کې معیار او مقدار چې دی دا مربوط او تړلی دی د سرو زرو پورې، چې د ټولو هیوادونو د اقتصاد کچه د همدې پورې تړلې ده. نو د هر چا چې مال د 1.5 تولو سرو زرو مقدار ته رسیږي چې هغه 50 ګرامه کیږي، نو دغه انسان باندې زکات فرض دی. او دویم شرط د دې فرضیت د زکات دا دی چې کال پې تیر شي. که کال پې تیر نشي د کال نه مخکې زکات نه فرض کیږي. همدارنګه که د کال تیرېدلو نه مخکې د مال د منځه لاړه خدای نخواسته، نو بیا هم زکات ساقط دی. او که مال یو انسان سره څو کاله پروت وي خو نصاب ته نه رسیږي، یعنی هغه مقدار ته نه رسیږي، نو بیا هم چې دی په سړي باندې زکات نشته. او که انسان سره مال وي خو لیکن قرضونه ورباندې دومره وي چې هغه نصاب د انسان په کې له منځه ځي، نو په هغې صورت کې هم په انسان باندې زکات نشته. او دا ضروري نه ده چې په روژه کې یو سړی زکات ورکي یا په بزرګه میاشت کې ورکي، نه، هر کله چې کال پوره شو زکات به ورکوي. خو په روژه کې د فرض عمل ثواب په 70 درجې باندې، په دې خاطرې خلک په روژه کې ورکوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د خبرونې اخري شیبو تر رسیدلی یو د بشیر غواخ نه بعد د دې وخت مهم خبرونه و. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک ځانګړي سلاکار عبدالکریم نن مشال د ریډیو ته وویل چې پر شکی صنعتي زون جوړولو په اړه پرون چینی کمپنۍ وزیر اعلی ته خپل پلان وړاندې کړی دی. پاکستانی چارواکي وایي اقتصادي راهداري پروژه کې په پښتنو بلوچو سیمو تیرېدونکي غربي لاره کار ښه روان دی. خو بلخوا د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې لپاره د سینټ کمیټي غړي هدایت الله نن مشال ریډیو سره خبرو کې پر حکومت نیوکې وکړې چې دا کار یې ډېر ځنډولی دی. د رپورټونو تر مخه پاکستاني ځواکونو د ایران هغه بې پیلټ الوتکه راغورځولې چې تر ډېره د پاکستان فضايي حدودو ته ورننوتې وه. تر اوسه پورې ایراني چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پر ډیورنډ کرښه د اغزن تار لګولو دفاع کړې. د دې وزارت وایي نفیس زکریا نن مشال ریډیو ته وویل دا کار د ترګرۍ سره مبارزې او امنیت لپاره ضروري دی. خو بلخوا د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال پرون مشال ریډیو ته ویلي دا کار د دواړو هیوادونو ترمنځ د شوو هوکړه لیکونو سرغړونه ده او دوی یې غندي. تمه ده چې نن د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې بحث وشي. دا بحث افغانستان ته د ملګرو ملتونو د مشر د روسي سفر د جوړ شوي رپورټ په بنیاد کېږي. د بلجیم څارنوالان وایي هغه کس چې غوښتل یې د برسلز په مرکزي ټرانسټیشن کې پرون بمی چاودنه وکړي 46 او د مراکش وګړی دی. څارنوال اریک دیر سپندن وویل دغه کس چې یوازې په اوزی پیژندل شوی غوښتل یې بیګا په ټرانسټیشن کې لوی برید وکړي خو ناکامه شو. تاجکستان هغه کسان له حجه منی کړی دي چې عمر یې له 40 کلونو څخه کم وي. د تاجکستان مذهبي چارو کمیټې ویلي چې سعودي عرب پر ملکونو د حج کوونکو شمیر محدود کړی، نو ځکه یې غوښتلې چې زیات عمر لرونکو کسانو ته د حج ډېرې موقع برابرې شي. خو ډېر خلک فکر کوي چې دا کار په ځوانانو کې د سخت درزۍ مخنیوي لپاره شوی دی. اردن کو خبرونه مور دم دغه سره د مشال ریډیو خبرونه پای ترسی کې په دغه چپو پاتې شوې نو د ډیوري ریډیو نشریات اورې دې شه د مشال ریډیو د خبرونه خپل کوربه شاهین بنری د خبرونو ویان بشیر غواخ او زمونږ ټکنیکی مرستیال اکرام مسکنیار لې اجازه ورکې هر چرته چې خاط آباد او بریلی وسه.